درنو دوستانو ستړي مشهي ل نظر سپنا مننه کوو د پښتو خبرونه پیلووز اجمل ان مو هر کله کوم پایلم له خبرونه کوو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د دې هواد د پارلمان د 215 څوکۍ څخه تر اوسه پورې د 235 څوکۍ لپاره بریالي کاندیدان اعلان کړی دی. د دې نتایجو پر بنسټ د هغه خپلواک کاندیدان چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ملاتړ ورسره دی تر اوسه پورې 300 د مسلم لیگ نون ګوند 300 د پارلمان همدارنګه د پاکستان د پیپلز ګوند بیا 450 تر اوسه پورې خپلې کړې دي. نورې څوکۍ ځینو نورو وړو او غټو ګوندونو ترلاسه کړې دي. د پاکستان د پخانی صدر اعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د تحریکی د ګوند همدارنګه د مسلم لیگ نون ګوند چې نواز شریف مشرۍ کوي دواړو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعاوې کړې دي. په پاکستان کې د تېرې پنجشنبې په ورځ عمومي انتخابات ترسره شول. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 15 افغان کډوال له تیاره راتلونکي سره مخ دي. دې کمیټې د جمعې په ورځ دا یو ریپورت په خبرولو افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو او دغه شان د هغو افغانانو وضعیت ناوړه وباله چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او دا مهال په درېیمو هیوادونو کې په انتظار شپې تېروي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری ویلي دي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کولو له امله له لوړو ګواښونو سره مخامخ کیږي. رینا امیری پر خپل ایکس پاڼه د بد حجابۍ په نوم د سلګونو نجونو او ښځو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې دوی ځورول شوي دي او د طالبانو لخوا جریمه شوي دي. د طالبانو حکومت د تېرې جنورۍ میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان بد حجابي بولي نیولي او یو شمېر رپورټونو پر بنسټ داسې چلند ورسره شوی چې یوناما او د بشري حقونو نورو سازمانونو غندلی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې یو شمېر نجونې د بد حجابۍ په تور ونیولې. د طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد ویلي و چې یو شمېر نجونې د لنډ وخت لپاره نیول شوي او بیرته خوشي شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودې پرتله په 3.35 ډېر شوي. د پاکستان مالی کال په جولای میاشت کې پیلېږي. د دغه بانک د شمیرو په اساس په مجموع کې د 2023 کال د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان د افغانستان ته څه باندې 280 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات کړي دي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. په شمالي وزیرستان کې په یو ریپورت وایي چې دغلته د پاکستان د ملي ډیموکرات ګوند مشر او همدارنګه په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان نه کاندید محسن داوړ د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپي شوی دی. ویل کېږي چې نوموړی نن سهار هغه مهال ټپي شو کله چې دغلته د انتخاباتو د ځایي چارواکي د دفتر مخې ته احتجاج کوه او پولیسو یې په احتجاج باندې ډزې وکړې. دا خبرونه دوستان وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال د مهال دننه په افغانستان کې له تیاره راتلونکي سره مخ دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به د مشال د څانګې له احمد شاه عظیمي سره په پاکستان کې د انتخاباتو د نتایجو په وروستۍ صورتحال باندې خبرې وکړو. د افغانستان د خزو او نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری هغه څرګندونه هم درسره شریکوو چې وایي طالبانو د بد حجابۍ په تور یو شمېر نجونې نیولي او ځورولي دي. د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوښتو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې ده. نن په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د اقلیمي اغیزو په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه. په هغې کې دا څرګندونې شوې دي. په دې اړه به هم حال درکړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اوري. د ژغورنې نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 15 لکه افغان کډوال له تیاره راتلونکي سره مخ دي. کمیټې د جمعې په ورځ د یو رپورټ په خپرولو افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو او دغه شان د هغه افغانانو د ستونزو په اړه چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او په درېیمو هیوادونو کې اوسیږي اندېښنه څرګنده کړه. یو شمېر هغه افغانان هم چې په پاکستان کې د امریکا د پناه د غوښتنې کیسونه لري غواړي چې د دوی کیسونه دې زر تر زره وڅېړل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداری ورکوي چې تر 500,000 ډیر افغان کډوال چې له پاکستانه په زور افغانستان ته ستانه شوي له تیاره راتلونکي سره مخ دي. یادې کمیټې د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره لیکلي چې افغانستان اوس مهال د کورني بې ځایه شویو له ستونزو، بشري اړتیاو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی چې راستنېدونکي کډوال یې اغېزمن کړي. IRC زیاتوي چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا P1 SIV او P2 کډوالۍ کیسونه لري د خپلو کیسونو پروسس ته د اوږد انتظار له امله په درېیم هیوادونو کې له خطر او نورو ستونزو سره مخ دي. د کمیټه وایي چې د SIV 1,00,000 غوښتنلیکونه پاتې دي چې باید د تیر کال په لومړیو درېیو میاشتو کې پروسس شوي وای او د P2 کیس لرونکو کډوالو شمېر چې د ایستلو له خطر سره مخ دي معلوم نه دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن له ادارې غوښتي چې د افغان کډوالو د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي ازادي راډیو ته وویل چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي او په دې سړه هوا کې د خوراکي موادو او سون توکو د پیرلو او د درملنې توان نه لري. یو له دغو عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل همداشان یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي او د خپلو کیسونو د څېړلو امریکا ته د تلو په تمه دي هم وایي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر پڅ روان دی، افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل
زما په ګډون ډیری خلک بیرته افغانستان ته نشي تللی ځکه چې هلته مو ژوند په خطر کې دی او په پاکستان کې هغو کسانو ته چې د P1 او P2 کیسونه لري رسېدنه نه کوي او بهیر ډیر پسک.
یو بل P2 کیس لرونکي نادر سیدی وویل
تقریبا 2 سال یا کمتر از 2 سال بودیم اینجا، مشکلاتای زیادی را متحمل شدیم که
په تیرو 2 کلونو کې مو ډیرې ستونزې وګاللې لکه ماشومان مو له ښوونځي او زده کړې له چاپیریال څخه لرې دي، کار او یوه اقتصادي سرچینه نشته چې زموږ پر روحي او ژوندي بد اغېز کړی دی.
اینجا سپری کردیم اینا همگی سر رویه ما و زندگی ما تاثیر منفی را به بار آورده.
دوی د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي او کیسونه یې ژر تر ژره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت بې اسناد افغان کډوالو ته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د پاتې کېدو مهلت ورکړی دی. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په تورخم کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د یو کم د جوړېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د اوسېدو له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه چې په پایله کې امریکا او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو افغانانو په ګډون د 15 لکو څخه ډېر افغان کډوال له پاکستانه وایستل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
دوستانو اما سیمو چې مخکې وویل په پاکستان کې په شمالي وزیرستان کې په یوه پیښه کې د پاکستان د ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ چې د دغه انتخاباتو په ترڅ کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید هم وو او د پخوا په پی ټی ایم کې د فعالیتونو له کبله هم ګڼ خلک لوم سره آشنا دي. د ټپي شوی دی د ټپي کېدو د څرنګوالي په اړه او همدارنګه د پاکستان د انتخاباتو نتایجو وروستۍ صورتحال څه دی؟ لاماسې چې مو وویل له احمد شاه عظیمي سره د مشال راډیو نه غږیږو. عظیمي صاحب، دا راته ووایه چې د محسن داوړ په ټپي کېدو کې نوي څه دي؟
مننه ان صاحب. محسن داوړ نن سهار لکه څنګه چې تاسو وویل دی او ورسره د ګوند لسکونه نور غړي د پوځي چاوڼۍ مخې ته په شمالي وزیرستان کې چې هلته د انتخاباتي کمیسون د استازي دفتر هم دی، دوی هلته ورغله په احتجاج او غوښتنه دا کول چې باید د انتخاباتو نتیجې چې څه باندې دوی ورځې باندې تیرې شوي دي اعلان کړل شي. دوی دا ویره درلوده چې د انتخاباتو نتیجو کې بدلون را روان دی او ولس چې دته رای ورکړې ده هغه بدلیږي او د په تاوان دا تمامېږي. خو وروسته دوی نه پرېښودل سول، نو ده هلته احتجاجي مظاهره وکړل او هلته د ګوند پلویان ته وینا کوله چې د ګوند د غړو په وینا ناتار ډز ور باندې وسوي چې په نتیجه کې محسن داوړ او ورسره شپږ نور کسان ژوبل سول او دوه کسان ووژل سول. تر اوسه پورې د وژل سوو شمېر دوه دی. محسن داوړ میرامشاه روغتون ته وړل سوی دی او د ګوند ځینې نور غړي بنو ته راوړل سوي دي. دغه تفصیلات خو وروسته بیا انتخاباتي کمیسیون تر دې پیښو وروسته نتیجه اعلان کړه او هغه نتیجه د محسن داوړ په ناکامۍ او د بل مخالف کاندید چې هغه د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلی غړی وو مصباح الدین دغه په بریا باندې اعلان کړ.
د محسن داوړ وس روغتي وضعیت څنګه دی؟
د ډاکټرانو په وینا روغتي وضعیت له خطر بهر دی، د تر سینې لاندې لګېدلې دی په ورانه کې، نو دوی دا وایي چې هغه به ښه شي.
د انتخاباتو وروستۍ صورتحال نتایج چې شمارل شوي دي په دې اړه باندې که داسې عمومي معلومات د موږ اوریدونکو ته ورکړي چې څومره څوکۍ دي، څومره څوکۍ شمیرل شوي دي او څوک مخکښې څوک دي، هم په ملي اسامبلۍ هم په وایالتي
اسامبلۍ. د پاکستان ملي اسمبلی 265 چوکۍ لري او یو چوکۍ باندې انتخابات ځنډول سیول د نامنۍ لقبل 215 چوکۍ باندې د فبروري پر 8 باندې یعنی پرون وړ مورز راي واچول سوی. د هغه شمیرو لمخې تر اوسه پوري د زیاترو غیر حتمی نتیجې یا غیر رسمي نتیجې مخې تراغلي دي او څه باندې 235 نتیجې مخې تراغلي د ملي اسمبلی د چوکۍ په هغه کې سل چوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواک نمائندانو ګټلې دي چې مشري عمران خان کوي او ورپسې بیا درو اویا چوکۍ د ملي اسمبلی د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ګټل دي چې مشري نواز شریف کوي او پر دریم شمیره بیا شاوخوا 350 چوکۍ د پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریانز ګټل دي چې مشري آصف علي زرداری او بلاول بوټو زرداری په ګډه کوي. خو د حکومت زیات امکانات د نواز شریف د اشکاری ځکه چې په ګوندونو کې تر ټولو زیات چوکۍ هغه وړي دي. خپلواک نمائندان د پاکستان د انتخاباتي قانون له قانون سره سم پر خپل سر حکومت نشي جوړولی تر څو چې د یو ګوند سره ګډ نه وي یا خپل ګوند جوړ نه کړي. او پاتسو د ایالتي اسمبلیانو پنجاب کې تر ټولو زیات چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې وړي دي چې نواز شریف مشري کوي. په سند او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي او داسې ښکاري چې په سند کې هغه غوسه اکثریت ترلاسه کړې دي، هلته دوی حکومت جوړ کړي او په بلوچستان کې بیا یو ډول مخلوط حکومت جوړ کړي، ګډ حکومت جوړ کړي. او په خیبر پښتونخوا کې بیا غوس اکثریت د همدغه عمران خان پلویانو یا ملاتړ لرونکو خپلواکو نمائندانو وړي دي.
کام پرستو ګوندونو ته چې دوی ورته د پښتون ملت پال ګوندونه چې دي یا بلوچ ملت پال چې دي، د دوی وضعیت په دغه دوو صوبو کې څنګه دی؟ همدارنګه مذهبي ګوندونو ته هیله ډېره وه.
مذهبي ګوندونو چې څومره هیله ورته کېدل هغومره چوکۍ خو یې نه دي وړي. په ملي اسمبلۍ کې د ملا فضل الرحمن ډلې یوه چوکۍ وړې ده او نور مذهبي ګوندونو چوکۍ نه دی وړي. یو بل مذهبي ګوند وحدت المسلمین خو هغه نور ځینې کسان ورسره ګډ شو په کورم قبایلي سیمه کې، هغه هم رای ورکړي سنیان او شیګان دواړه سره ګډ شو چې د نامنۍ مخه ونیسي، یعنی په اتفاق باندې. نو هغه یوه چوکۍ ګټلې ده. البته په صوبایي اسمبلۍ کې دوی نه چوکۍ ګټلې دي. په بلوچستان کې د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او نور داسې جماعت اسلامي سوه یا تحریک لبیک پاکستان داس نور مذهبي ګوندونه هغوی بریاوې نه ترلاسه کړي. دا دوه خبره د ملتپالو ګوندونو ده دا ځل دوی دا تور پوری کوي چې ولس دوی ته رای ورکړې وه، خو د انتخاباتو په نتیجو کې ځنډ د دې لامل سو چې نتیجې واوښتې. لکه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په لومړۍ ورځ پر دوو ملي اسمبلیانو باندې دی نوماندو او هلته دی تر ټولو مخکې و، یعنی د ګټلې وه یو ډول، او ورسره د ده د ګوند دوه نور غړي وه ایالتي اسمبلۍ کې، هغوی هم ګټلې وه، یعنی ډېر مخته وه. خو یوه شپه تېرېدو وروسته په انتخاباتو کې په نتیجو کې تغییر رالی او ټول شاته سوه، نور خلک را مخته سوه. همدا ډول چې محسن دا ویر ښکاره کول همداسې وسوه. پر دې سربیره په بلوچستان کې ځینې نور ملتپاله ګوندونه دي د محمد خان اڅکزی د ډلې سره چې بیل سوي دي، هغوی هم دا ګیله لري. نو اوس مظاهرې شروع دي په بلوچستان
کې. ما غوښتل چې په مجموعي توګه د درغلیو ادعاوې ډېرې دي که کمې یې، خو په کومو کومو ځایونو کې دي
درغلی؟ دغه انتخابات چې وسول نړیوال څارونکي او ورسره سیاسي ګوندونه هم دا وایي چې دا انتخابات پروسه چې وه، یا انتخابات چې کله وه چې وسول رای اچونه، دا شفافه وه، دا رڼې ټاکنې وسوې په هغه معنا. خو په نتیجو کې ردو بدل وسو، بدلون وسو، او دا نتیجې دوی دا تور پورې کوي چې د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو په خوښه باندې په نتایجو کې بدلون راغلی، او ټول پښتانه سیاستوال، نه یوازې پښتانه سیاستوال بلکې هغه بلوڅ ملتپال سیاستوال هم شاته سوي دي، هغه شاته کړل سوي دي په بله معنا باندې. نو چوکۍ، اکثریت چوکۍ هغو کسانو ته ورکړل سوې چې پوځ استخباراتو سره یا شی اړیکې لري، یا په بل معنا چې څه پیسې په دې کې مصرف کړي هغه کړي. نو د انتخاباتو پر نتیجو باندې پښتون راولاړ سوي دي، اندېښنې راولاړ سوي دي، نه یوازې د نن په پاکستان کې بلکې نړیوالو لکه امریکا، اروپایي اتحادیه، برتانیې هم پر دې باندې اندېښنې ښولې دي.
ډېره مننه کوو احمد شاه عظیمي و چې د پاکستان د انتخاباتي نتایجو په وروستي وضعیت باندې حال راکوو. زموږ غږ له ازادې راډیو نه اوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوریدل. طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي د نړۍ په ځانګړي ډول ورته د امریکا په رسمیت پیژندل باک نه لري. هغه په پکتیا کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي امریکا ته د لس کاله وخت ورکړل شي څو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. نور تفصیل د رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ګڼو طالب چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت د په رسمیت وپیژني، خو تازه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي باک نه لري چې نړۍ په رسمیت پیژني یا نه. نوموړي د پنځشنبه په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې باید متحده ایالاتو ته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لس کاله وخت ورکړل شي.
ولې خپل ایماني غیرت، افغاني غیرت موږ خرابوي؟ ولې بل ته احتیاجي ته خپله سرمایه چې خدای سره کړې دغه په کار واچوي؟ که په رسمیت مې پیژني یو ښه، که نه مې پیژني الحمدلله، امن مې تر حاصله کړه، ازادي مې حاصله کړه.
خو سراج الدین حقانی له دې وړاندې په 1401 لمریز کال کې ویلي وو چې دوی له نړۍ سره پیاوړي اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو پوه اسحاق اتمر باور لري چې د رسمیت پیژندلو لپاره طالبان ورسره بلې رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورکوي.
حکومت طالبان په باور استن
د طالبانو حکومت په دې باور د چ نظام او حاکمیت مو په لاس کې دی، نړۍ باید زموږ غوښتنې ومني. په داسې حال کې چې نړۍ دوی ته فرصتونه ورکوي څو دوی ته ګټه واخلي، خو په تېرو دونیمو کلونو کې ولیدل شول چې دوی دا فرصتونه له لاسه ورکړل او دا فرصتونه قرار قرار له منځه ځي.
یو بل سیاسي پوه سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې د دوی سیاسي بلوغ ته نه رسیدل په ډاګه کوي.
طالبان د نړۍ رسمیت پیژندلو ته جدي اړتیا لري. دا ډول څرګندونې چې موږ رسمیت پیژندلو ته اړتیا نه لرو، د دې لامل دا دی چې طالبان د نړۍ له سیاست څخه درک نه لري. طالبان باید د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو د ساتنې، اصول او ثبات په برخه کې له نړیوالو سره کړشمنی عملي
کړي.
ظاهرا طالب چارواکي له نړۍ سره د تعامل په برخه کې بیلابیل لیدلوري لري. ځینې له نړۍ سره د رسمیت پیژندنې په ګډون سیاسي تعامل غواړي، خو ځینې نور بیا ویلي چې د نړۍ غوښتنې نه مني او د رسمیت پیژندنې لپاره به په سیاست کې هیڅ ډول بدلون رانشي. نږدې یو ونې وړاندې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې سره د نیکو اړیکو او مثبت تعامل غوښتنه وکړه. او د نور مسایلو ترڅنګ پر افغانستان بانک د لګول شویو بندیزونو لری کول هم غوښتل. نو وړي د غشان د روسیا او امریکا په ګډون د ټولې نړۍ له هیوادونو سره د خو اړیکو غوښتنه وکړه. د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو ټینګښت، مذهبي لګښتونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول د رسمیت پیژندنې په برخه کې طالبانو ته د شرطونو په توګه کې خودل شوی. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او ټول ګډون حکومت یې جوړ کړی دی. خو دا نړیواله ټولنې ته د منلو نه دی او تر دې دمه یې په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو نشټوالي شکایت کوي او وایي دغه ستونزه د دوی په سیمو کې د ځینو ناروغانو د مړینې لامل شوې ده. ځینو یې ازادي رادیو ته وویل په هغه سیمو کې چې دولتي روغتیايي مرکزونه شته د دوی د درملنې لپاره درمل، متخصص ډاکتران او مناسبې اسانتیاوې نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو په تیرو دوه کلونو کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د جوړېدو اعلان کړی. خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو له کموالي، د درملو کمښت، مسلکي ډاکټرانو او نورو معیاري خدماتو له نشتون شکایت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکي مصور وایي چې روغتیايي مرکزونه یې له سیمې 2 کیلومتره لرې واټن کې دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زموږ کلی د بګرام ولسوالۍ روبات دښته ده. د کلینیک د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو. کلی له کلینیک څخه 8 کیلومتره لرې دي. ډاکټر نشته. زموږ د ګاونډي میرمن امیدواره وه، تر هغه چې کلینیک ته رسېده پر لاره یې ماشوم مړ شو.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بدخشان په شهر بزرګ ولسوالۍ کې یوه میرمن چې امیدواره وه، د سیلابونو له وجې د لارې د بندوالي او سیمه کې د روغتیايي خدماتو د نشتون له امله روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوه. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو، وایي چې په خپله سیمه کې په روغتیايي مرکز کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی.
دلته په صحي برخه کې ډېر زیات مشکلات دي. کله دوا نه، کله ډاکټر ستونزه، بیا که دواړه موجود دوا مې او ډاکټر مې، نو مریض ته په هغه شکل نه ورکول کېږي. کله چې مریضان ورشي نو بیا دې ورته پر چلی کې په کلینیک کې دا دوا له بازار واخلي.
د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی یونس هم په خپله سیمه کې د روغتیايي خدماتو له نشتون شکایت کوي.
دلته یو روغتیايي کلینیک شته خو متخصص ډاکټر نشته. د متخصص ډاکټر نشتوالي ستونزې ولاړې کړي. خلک د کوچنیو عملیاتو لپاره ښار ته ورځي. خلک اقتصادي توان نه لري. درمل هم د روغتون له خوا نه ورکول کیږي او موږ باید درمل له روغتونه بهر واخلو.
د بدخشان، هلمند، غور، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو سیمو اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته په خپلو سیمو کې د کافي روغتیايي مرکزونو او روغتیايي خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو دا ستونزه مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان سره شریک کړه، خو نوموړي په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت چارواکي په دې وروستیو کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د جوړېدو او خلکو ته د غوره روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو ادعا کړې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د راپور له مخې د دغه وزارت سرپرست قلندر بعد تیرونی په سرپل ولایت کې په یو غونډه کې ادعا وکړه چې په تیرو دو کلونو کې دوی له 300 ډیر روغتیايي مرکزونه جوړ کړي دي او د افغانستان په بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته روغتیايي خدماتونه وړاندې کړي. د روغتیايي مرکزونو کمښت او د روغتیا په برخه کې افغانانو ته د خدماتو په وړاندې کولو کې ستونزو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان څخه کال دی لیندې میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیايي سیستم لډیری مودی راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت لامل لګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان زیاته کړي د افغانستان د روغتیايي سیستم د بنسټونو د وجاړېدو، د روغتیايي کارکوونکو د کمښت، د روغتیايي وضعیت د خرابوالي او د روغتیايي اړتیاو د نه پوره کېدو لامل د خلکو د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ادعا کړي چې دا مهال په افغانستان کې 9.5 میلیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
د د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د طالبان حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو په ټینګار سره د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. د شنبې په ورځ په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس نومې غونډه کې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطفالله خیرخا وویل د نړۍ کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني.
صنعتي هیوادونه چې د موسمي بدلون سبب شوي دي، عاملین دي او لاس پکې لري، هغوی باید دغه فقیر هیوادونو ته د سببیت تاوان ورکړي. دغه د خپل عمل تاوان باید د هیوادونو ته ورکړي چې دوی په پښو ودرېږي او دغه اثرات کم کړي. خو له بده مرغه هغسې توجه افغانستان ته ونه شو.
د تیرې دوشنبې په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم دا خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمند شوی دی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه طبیعي یخچالونه 14% ویلې شوي، د تودوخې درجه له 0.1 څخه 1.8 ته رسېدلې، 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او ورښتونه هم 10% کم شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نده محمد ندیم مې د دې کانفرنس نه چې ټاکل شوی سبا او بل سبا به هم دوام وکړي هیله لري چې نړۍ ته د اقلیم له بدلون د اغیزمن شوی افغانستان حقیقي انځور وړاندې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه احمد جاوید نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیم بدلون له امله ډېر زیان لیدلی چې بلکې د پله پسې کلونو لپاره وچکالي ده. نوموړي په روان کال کې د وچکالي د خطر په اړه وویل:
فعلا ما د فصل زمستان قرار داریم، ما عملا میبینیم که تا فعلا یکی دو
اوس مهال په ژمی کې موږ وینو چې یو یا دوه ځلې واوره ورېدلې او د تیر په شان اورښتونه مو هم نه درلودل. له بده مرغه بل کال به یو ستونزمن او وچ کال وي چې دا به مستقیما په کرنې، مالداری او صنعت اغیز وکړي.
مالداری و کسایی که کسبکار هستن، صنعتکار هستن، مستقیما بالای اینا رول داره.
د افغانستان یو شمېر کروندګر هم د وچکالی او اقلیم بدلون له امله د ورپېښو زیانونو په اړه شکایت کوي. په نیمروز ولایت کې بزګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل:
امسال خو تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خوشحالی هستم.
سږ کال د اقلیم بدلون زیات و، وچکالي ډېره وه چې زموږ کروندو او څارویو ته یې زیان رسولی. درې کاله کېږي چې څه نشو کرلی. څه چې وکرو وچیږي. هغه غنم مو چې کرلي ټول یې په موږ تاوان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د اسد په میاشت ویلي وه د افغانستان 25 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون 10 هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي. د یادونه ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کانفرنس یا COP 28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل او د دسمبر تر 12 پورې دوام وکړ، په پریکړلیک کې په لومړي ځل په هیوادونو غږ شوی و چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي ځوان موادو لاس واخلي او بدیل ته مخه کړي. کانفرنس د طالبان حکومت استازي نو بلل شوي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغه مهال په یوه اعلامیه کې ویلي وه د دوی حکومت د نړیوال کانفرنس په پوره ډول چمتووالی نیولی و، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره داسې ده ورونو چې په کندهار ولایت کې د کوچیانو مشکلات ډېر زیات دي. د کوچیانو مشکلات پخوا هم د جمهوریت په وختو کې هم ډېر و. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوسئ او د کوچیانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټول باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچیان سیدي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هم هغه اندازې ته خراب ده چې ولاړ داسې خلک څهکه د ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ده، بل د تعلیم څخه خو مختم بیا برخې وو او اوس هم بیا برخه د تعلیم ته خو بیخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچیانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچیانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ګوره دغه کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارټونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارټونه چې کوم دوی رجسټر کوي په کمپیوټر تذکره لیا الکتروني باندې دا باندې ډېر راشي ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته یا خندې د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یم مګر خواستم دا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي څه اسانتیا به دې ځای ته راولي خلک ورسي بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور د دي راوه همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي هلته